آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
جمعه پورز د یوالي کوپتر در البدو په تعقیب پاکستانی چارواکو د شنبه پورز ملي ماتم اعلان کړو. د بغداد په شمال کې د یو مابس نه د بندیانو د تېدو په پیښه کې پرزګونو کسان وژل شوي دي. په دوهم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری او یومي کلیزا د ماسکو په سره میدان کې د شنبه پورز ولمانځل شو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا د ساري ناروغۍ نه پاک شوی دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی 10 ده. واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د کابل په وخت د سهار له 6 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو د هما نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. له خبرونو وروسته به د امریکا غږ د خبري اعلانو رپورټونه واورئ او د مطبوعاتو په تبصرو کې به په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د اساسو ترمنځ د وروستۍ غونډې د اهمیت په باب د سولې د عالي شورا د غړي محمد اسماعیل قاسم یار او سیاسي څېړونکي محمد حسن حقیار سره زموږ مرکه واورئ. لومړی له طاهر تجزین د احساس خبرونه واورئ.
د پاکستان مقاماتو د جمعې د ورځې د هلیکوپتر د سقوط د پیښې څخه وروسته چې د ناروې او فلیپین د سفیرانو او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو د میرمنو په شمول 9 کس پکې ووژل شول، پرون د شنبه په ورځ په پاکستان کې ملي ماتم اعلان کړی و. په دې پیښه کې د الوتکې د عملیې 3 تنه هم وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه مړي اوس د راولپنډي د نورخان په هوایي ډګر کې دي. چارواکو ویل دي چې لږ تر لږه 9 کسه په دې الوتکه کې و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په شمال کې په یوه کلي کې راولوېده. د پوځ نطاق تورن جنرال عاصم باجوا په ټویټر کې لیکلی دي چې په ژوندیو پاتې کسانو کې د پولینډ او د هالند سفیران هم دي. د پاکستان طالبان ویل دي چې د هلیکوپتره دوی راغورځولې ده او غوښتل یې چې صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې د هلیکوپتره د تخنیکي نیمګړتیا له کبله رالوېدلې ده. عراقي چارواکو پرون د شنبې په ورځ ویلي دي چې پایتخت بغداد ته نږدې د خالص په نامه د یوه زندان د ماتولو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسه وژل شوي او 40 تنه بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې زندان کې د بندیانو د بلوا کولو په وخت 6 پولیسان او 10 بندیان ووژل شول، مګر نورو چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر تر ډېر زیات بللی او ویلي دي چې 12 پولیسان او 50 بندیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د بندیانو ترمنځ جګړه ونښته او کله چې محافظین د هغوی د خلاصولو لپاره ورغلل، بندیانو پر دغو محافظینو باندې برید وکړ او وسلې د هغوی څخه په زور واخیستې. د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو ویلي دي چې دا زندان دوی مات کړی دی او په یوه بیانیه کې چې په جهادیستو ویبپاڼو کې خپره سوې ده د دې پیښو په اړه له خپلې خوا معلومات ورکړي دي. دغې ډلې ویل دي چې دوی اول د زندان څخه بهر د بندیانو سره په ګډه همکاري د څو بمونو چاودنې وکړې. په بیانیه کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 10 غړي چې په زندان کې وو د زندان څخه تښتېدلي دي. عراقي چارواکو ویل دي چې په ځینو بندیانو باندې چې تښتېدلي دي د تروریزم تورونه لګېدلي وو. په عراق کې چې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو سره یو کال په جګړو کې تیر شوی، د زندانونو ماتول عام دي. له بلې خوا پرون په بغداد کې د موټربم په حمله کې هم تر لږه 9 کسه وژل شوي او 14 تنه زخمي شوي دي. په خبري رپورټونو کې ویل شوي دي چې د دې حملې هدف شیا زیارت کوونکي وو. روسیه پرون د شنبه په ورځ د ماسکو په سره میدان کې یو لوی نظامی رسمي گزارش وکړ او د 1950 کال د مې د میاشت په 9 په نړیواله جګړه کې د شوروي اتحاد لخوا نازیانو ته د ماتې ورکولو او یایمه کالیزه ولمانځله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جګړې په وخت کې د روسیې د مهمو متحدانو امریکا، برتانیې او فرانسې څخه مننه وکړه چې نازیانو ته په ماتې ورکولو کې د روسیې سره مرسته کړې وه. روسیه دا جګړه ستره وطنپاله جګړه بولي. د واشنگتن، لندن، پاریس او تقریبا نور اروپایي هیوادونو لوړپوړي چارواکي په ماسکو کې دغو مراسمو ته نه وو ورغلي. په حاضرینو کې تر ټولو لوی مهم نړیوال مشر د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وو. همداراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د کیوبا، زیمبابوي او شپاړس نورو ملکونو مشرانو هم برخه پکې اخیستې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام. د نړۍ د روغتیا سازمان افریقایي هیواد لایبیریا د ایبولا د ناروغۍ څخه آزاد بللی دی. دغه سازمان دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې لایبیریا رپورټ ورکړ چې په تیرو 24 ورځو کې په دې هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ کومه نښه نه ده لیدلې. د نړۍ د روغتیا سازمان په یو بیانیه کې ویل دي چې د ایبولا د ناروغۍ ورکیدل په داسې یو هیواد کې چې د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې پکې شوي او ډېر خلک یې مړه کړي دي او ډېره موده یې دوام وکړ، د هغه هیواد زیاته کامیابي ده. د لایبیریا جمهور رئیس ایلن جانسن سرلیف پرون د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې په دغه ناروغۍ د زیات شمېر خلکو مړه کېدل او د تاوانونو اوښتل د نړۍ پر زړه باندې یو تور داغ دی. هغې وویل چې د ځینو خلکو دپاره چې ژوندي پاتې سوي دي، د درد و رنځ ورکېدل به یو نسل وغواړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې هغه د دغې ناروغۍ د ورکېدو له کبله چې رسمن اعلان وسو خوشحاله سوی او هغه یوه مهمه نښه بللې ده او د لایبیریا خلکو ته له دې کبله مبارکي ورکوي. مګر په دې بیانیه کې چې د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر لخوا خپره سوی، په دې باندې تأکید سوی دی چې ډېر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. سپینې ماڼۍ وویل چې نړۍ باید دا هیر نه کړي چې د ایبولا ناروغي تر اوسه لا په ګاونډي هیوادونو کې لکه سیرالیون او ګینی کې پاتې ده. د دغو دوو هیوادونو څخه په هر یو کې تېره اونۍ د ایبولا د ناروغۍ د نهو پیښو خبرونه ورکړل سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمالي کوریا څخه غوښتي دي چې د داسې اعمالو څخه د لاس واخلي چې په سیمه کې جنجالونه او تاوتریخوالی راپیدا کوي. د امریکا دا غوښتنه وروسته له هغه د شمالي کوریا څخه وکړه چې پینګیانګ وویل چې د اوپتل څخه یو بالستیک توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بالستیکو توغندیو د ازمویلو د ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو څخه څرګنده سرغړونه ده. په شمالي کوریا باندې ملګرو ملتونو د بالستیکو توغندیو د ازموینو له کبله بندیزونه لګولي دي. د جنوبي کوریا د اردو چارواکو ویل دي چې شمالي کوریا یوه ورځ وروسته له هغه د کښتیو ضد درې کروس توغندي په سمندر کې وازمویل چې خبرداری ورکړ چې که د جنوبي کوریا کښتۍ د شمالي کوریا اوبو ته داخل سي نو په هغو باندې به بېله خبرداری ورکولو څخه حمله وکړي. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس وویل چې د دې هیواد مشر کیم یانګ اون د دغې ازموینې جریان شخصا پخپله وکوت او د هغې امر هم ده پخپله ورکړی وو. دغه آژانس د دې ازموینې د دقیق وخت نیټې او ځای په هکله څه نه دي ویلي. پولیسو پرون د شنبې په ورځ د مقدونیې په شمال کې د کمانوو په ښارګوټي کې د یوې ناپیژندل سوې وسلوالې ډلې سره شخړې او جګړې وکړې. د مقدونیې چارواکو وویل چې په دې نښتو کې چې یوه ورځ د توپکو ډزې وسوې، لږ تر لږه د پولیسو 15 صاحب منصبان وژل سوي او نور 10 تنه زخمي سوي دي. دغه ښار چې قومي اقلیتونه پکې اوسېږي د مقدونیې د پایتخت سکوپی څخه تقریبا 15 کیلومتره لیرې دی. د کمانوو د ښارګوټي تقریبا 40% نفوس چې 100,000 تنو ته رسیږي قومي البانیایان دي. د مقدونیې د کورنیو چارو د وزارت نتاخ افوکو تفسکی په سکوپی کې خبریالانو ته وویل چې یوه وسلواله تروریستي ډله د یوه ګاونډي هیواد څخه مقدونیې ته راداخله سوې ده او هدف یې دا دی چې په دولتي مؤسسو باندې حملې وکړي. هغه د دغه ګاونډي هیواد نوم وانخیست. د مقدونیې دواړو ګاونډیو هیوادونو البانیا او کاسوو بیانیې خپرې کړې او پکې په مقدونیه کې د حملو او تشدد څخه د ډکو اعمالو له کبله چې هغه هیواد بې ثباته کوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې او هغه یې غندلې دي. د دغو دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مقدونیه کې د ارامۍ، زغم او حوصلې او د قومونو ترمنځ د یووالي او اتحاد غوښتنې کړې دي. او د اسپانیا چارواکو دا تایید کړي چې د سیویل هوایی میدان ته نږدې د یوې نظامي الوتکې د رالویدو په پیښه کې لږ تر لږه درې کسه وژل سوي دي. د اسپانیې صدراعظم ماریانو ریجای پرون د شنبې په ورځ وویل چې په دغه نوي الوتکه کې ټول لستنه د عملی غړي وو. د الوتکې په هوایي میدان کې تجربوي پروازونه کول او د اسپانیا اردو ته لا نو سپارل شوی. د هوایي میدان واکمنې ادارې وویل چې د سیویل هوایي میدان تړل شوی دی او د اور وژنې کارکوونکي د پیښې ځای ته ورغلي دي. خبرونه ختم شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن ده د مخستان 9 بجې او 40 دقیقې دي. د کاناډا چارواکو څخه د مخکې د عمر خضر په نوم یو ځوان چې د ګوانتانامو په زندان کې تر ټولو کم عمر باندې خوشی کړی دی. د هغه د خوشی کېدو نه وروسته د امریکا له دغه نظامی زندان په اړه یو ځل بیا بحثونه پیل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما قول کړی دی چې د 2018 میلادي کال د خدمتو نه مخکې کله چې د هغه د جمهوري ریاست دوره پای ته رسیږي د ګوانتانامو زندان به وتړي. مګر په کانګرس کې د جمهوري ګونګړي په ویلایحه باندې کار کوي. اوباما نه پرېږدي چې دغه زندان نه ټول قیدیان خوشي کړي او وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه خبریال سینډي ساين یو رپورټ را لېږلی دی چې اشوق الله رحیم زوی به درته واوري.
عمر خضر د ګوانتانامو په زندان کې تر ټولو کشرای بندي و. هغه کله چې 15 کلن و په افغانستان کې په امریکایي عسکرو لاسي بم غورځولی و او خورزابد کرستوفر سپیر یې وژلی و. خضر لس کاله د ګوانتانامو په زندان کې بندي و او په 2012 کال کې کاناډا ته انتقال شو. د کاناډا یو قاضي هغه د همدې تیرې پنځمې په ورځ خوشی کړ او یې ویل چې د عمر خضر قضیه ډیره غیر معمولی قضیه ده. په خپل خضر چې اوس 28 کلن دی د خوشی کېدو نه وروسته په لومړي ځل خبریالانو ته وویل ازادي د هغه څنګه ډیره لوړه ده چې ما یې فکر کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کی وای حکومت غوښتل چې عمر خضر دی په زندان کې وساتل شي.
We would also point out that the arrangement governing Mr. Cotter's transfer
کاناډا ته د خاغلی خضر انتقالول په واضح ډول تر سره شوې دي. هلته هغه د کاناډا د قانون پر اساس بندي و او د بند پاتې موده یې تیروله. د عمر خضر مدافع وکیلان وایي چې هغه یې پلار جګړه کولو ته مجبور کړی و. داسې ګمان کیږي چې د هغه پلار د القاعده د شبکې لپاره زیاتې پیسې راټولولې او په 2003 کال کې د پاکستان د پاوس په عملیاتو کې به وژل شوی وي. عمر خضر وایي چې د ګوانتانامو په زندان کې د تحقیقاتو پر وخت شکنجه شوی او د تحقیقاتو شدید تاکتیکونه پی عملي شوی دي. هغه په کاناډا کې د خپل وکیل په کور کې خبریالانو ته وویل چې تروریزم ردوي او پلان لري چې په هنتون تلر شي او نوې ژوند پیل کړي. خو بل پلو بیا ځینې کارپوهان په دې عقیده دي چې د ګوانتانامو د زندان نه خوشی شوي بندیان چې د تروریزم تورونه پیوه د خوشی کېدو نه وروسته یې بیا تروریستي فعالیتونه شروع کړي دي. د نارت ایسترن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر ماکس ابراهامز په دې اړه داسې وایي. زما په فکر یو شمیر کسان غواړي چې سله رحمی وخی او په دې باور لري چې تورستان به اصلاح شي. مګر زه د دې عقیده ملاتړ نه کوم ځکه چې دا عملی نظر نه دی. په ځنګړي ډول هغه تورستان چې اسلام پال دی. خو د بهرنۍ اړیکو په شورا کې مبصر جان بیلنجر بیا وایي دا په افرادو پورې اړه لري چې د ګوانتانامو د زندانه تر خوشی کېدو وروسته کومې خواته مخه کوي. د ګوانتانامو په زندان کې همدا اوس 15 اویا تنه بندیان دي چې د 500 دوسیې د ته چمتو دي چې نور هیوادونو ته انتقال شي. خو د امریکا کانګرس د ولسمشر باراک اوباما د هغو هڅه مخنیسي چې غواړي د ګوانتانامو زندان وتړي او بندیان یې یا امریکا او یا هم نور هیوادونو ته انتقال کړي. د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي وایي چې د ملي امنیتي دلایلو په خاطر به داسې لایحه جوړه کړي چې د ګوانتانامو بندیان نور هیوادونو ته انتقال نشي او همالته به وساتل شي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما په خپل ژمنې ټینګ ولاړ دی او د ګوانتانامو زندان به وتړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ واشنگتن نم د ازادۍ د رادیو اعلان واورېدو. داسې ګمان کېده چې د روسیې او ترکیې د جمهور رئیسانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوان ترمنځ د نږدې شخصي انډیوالۍ په وجه د انقرې او مسکو دوه اړخیز روابط ډیر خواږه دي. تیره میاشت د روسیې جمهور رئیس پوتین د ارمنستان د جمهوریت د هغې تاریخي ادعا ملاتړ وکړ چې وایي د عثماني ترکانو د خلافت په زمانه کې د ترکی قواو د ارمنیانو نسل کشي کړې وه. ترکیه دغه الزام په کلکه ردی. د ترکی جمهور رئیس په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو د اویایمې کلیزې په مراسمو کې له ګډون نه انکار وکړ. داسې ښکاري چې ډېر جدي اختلافات یې په منځ کې راپیدا شوي. په استانبول کې د امریکا غ خبریاله ډوریان جونز په خپل رپورټ کې وایي چې د روابطو د خرابېدو باوجود اوس هم د ترکیې او روسیې اقتصادي روابط په خپل حال پاتې دي. پام وکړئ د رپورټ تفصیل ته چې زه سید سلیمان شاه به تاسو درواورم. د روسیې او ترکیې د مشرانو ترمنځ د جدي اختلافاتو او انشقاق د راپیدا کېدو په اړه اوازې مخ په زیاتېدو دي. د دواړو خواو ترمنځ لفظي جنگ اوج ته رسیدلی دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تیره میاشت په یوې بیانې کې په ډیره غضبناکه لهجه د روسیې زاړه تاریخ ته اشاره وکړه او وویل چې موږ د نسل کشۍ او قتل عام په اړه د داسې یو هیواد د مشر لکچرونو او توصیو ته ضرورت نه لرو چې پوره یوه پیړۍ د خپلو اقلیتونو نسل کشي او وژنې جاري ساتلې وي. په انقره کې د ترکیې د طرف ورځپاڼې او المانیټر نومې ویبپاڼې مسؤول مدیر سمی ایډیز وایي چې د دواړو ملکونو روابط دا وخت په ډېر فوق العاده ډول ساړه شوي دي.
Until quite recently they were shown as exemplary relations
تیر وروستي وختونو پورې د دواړو ملکونو روابط د مثال ګڼل کېدل، مګر اوس داسې څرګندېږي چې یو دمې روابط ساړه شوي دي او په منفي لوري څرخېدلي دي. تر ټولو غټه نښه دا وه چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مسکو کې د مې د ورځې په جشن کې د ګډون کولو نه انکار وکړ. پروس کال په ډیسمبر کې پوتین ترکیې ته په یو رسمي سفر ولاړ. د ترکیې مشرانو تود هرکلی وکړ او ښاغلي پوتین په خپله رسمي وینا کې ترکیه د روسیې یوه ستراتیژیکي انډیواله او ملګري وبلله. د همدغه سفر نه وروسته پوتین د بلغاریې له لارې اروپا ته د طبي ګاز د لیږلو د پایپ لاین د پروژې د فسخه کولو اعلان وکړ او په ځای د ترک سټریم په نوم د ترکیې له خاورې نه د یو نوي پایپ لاین د غځولو د پروژې وړاندیز وکړ. په انقره کې د انرژۍ د مارکیټونو او پالیسیو د څېړلو د انسټیټیوټ کارپوه اولکان وزدمیر په دې نظر دی چې طبي ګاز پایپ لاین او د روسیې او ترکیې دوه اړخیز تجارت به ضرر ونمومي، ځکه چې د دواړو ملکونو د ګټې په اساس ولاړ دي. نوموړی وایي، زه ګمان نه کوم چې د ترکیې او روسیې ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د تشنج په وجه به د ترک سټریم د پروژې په شمول د دواړو ملکونو ترمنځ د طبي ګاز د پایپ لاین د غځولو موافقې زیانمنې شي. د دواړو مسایلو ترمنځ هیڅ ډول ارتباط نه وینم. د ترکیې او روسیې دوه اړخیز اقتصادي روابط د هغوی د مشترکو ګډو په بنا ولاړ دي، له سیاست سره ارتباط نه لري. د روسیې مارکیټونه د ترکیې د صنعتي تولیداتو د خرڅلاو لپاره دا مهال په ټوله سیمه کې تر ټولو غټ بازار دی. په روان هفته کې د روسیې دولتي شرکت ګازپروم د ترکیې څو شخصي شرکتونو سره د طبي ګاز نوي قراردادونه لاسلیک کړل او د ترکیې د انرژۍ وزیر تینر الدیز او د روسیې د ګازپروم د شرکت رئیس الکسی میلر یو نوی قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به د 2014 میلادي کال تر پای پورې د ترکی سټریم د پایپ لاین د جوړولو کار پیل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې عقیده دي چې د سیاسي روابطو د سړېدو باوجود د ترکیې او روسیې ترمنځ ژور اقتصادي روابط ځینې لویدیز ملکونه په غوسه کوي او د هغوی د مایوسۍ سبب کیږي. کله چې لویدیزو قدرتونو د مسکو په خلاف په یوکرین کې د مداخلې په وجه باندې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل، نه یوازې دا چې انقرې د دغه بندیزونو ملاتړ ونه کړ، بلکې د نافذولو نه هم انکار وکړ. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه سولی اوزل چې د استانبول د قادر حسب پوهنتون کې درس ورکوي وایي چې د انقرې وروستی اختلاف له مسکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د غیر متوازنو اړیکو نتیجه ده.
I don't see any relation between this political tension and natural gas pipeline projects or deals including
روسیا د ترکیې د سیاسي ګډو چندان زیات خیال نه ساتي او له همدې عمله زما په فکر د روسیې مشران د دې خبر هیڅ خیال نه کوي چې د ترکیې په ضد به منفي تبلیغات د ترکیې مشران خپه کړي. زما قضاوت خدا دی چې ترکان ډېر تاکید نه کار اخلي چې روسان ورنه ناراضه او خپه نشي. پروفیسر اوزل وای چې د جمهور رئیس پوتین د څرګندونو باوجود تر اوسه پورې انقرې له مسکو نه خپل سفیر نه رابللی. کله چې د اتریش، واتیکان او لوکزمبورګ مشرانو د ارمنستان د تاریخي ادعا ملاتړ وکړ او اعلان یې وکړ چې عثماني ترکانو په وخت کې د ارمنیانو قتل عام شوی و، نو انقرې سمدستي دغه هیوادونو نه خپل سفیران راوبلل. خو د ډیپلوماتیکي چارو کارپوه ایډز وای چې انقره خپل ځان په سیمه کې ډېر منځوي ګڼي او نشي کولای چې د روسیې په شان یو قوي او پیاوړی انډیوال له لاسه ورکړي.
کوم وخت نه چې
په اصطلاح د عربو پسرلی پیل شوی، ترکیه په سیمه او لویدیځ نړۍ کې خپل نږدې انډیوالان له لاسه ورکړي، او غټه وجه دا ده چې ښاغلی اردوان د اسلامي مفکورې ملاتړ کوي او هم د اخوان المسلمین د اسلام پال تحریک سره همدردي لري. په خارجي روابطو کې دغه عمل اوس یو معمول ګرځېدلی دی. څېړونکي وایي چې د روسیې سره د اړیکو سړېدل او ډغره وهل یو حد لري، او معلومیږي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د ترکیې له دغې کمزورۍ او مجبورۍ نه ښاګایي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د څو مهمو خبرونو غټی کی د جمعې په ورځ په پاکستان کې د یو نظامی هلیکوپټر د رلوېدو نه وروسته چې د ناروی فلیپین سفیران پکې وژل شو، د شنبې په ورځ ماتم اعلان شو. پاکستاني طالبانو د دغه هلیکوپټر د راوشتلو ادعا کړې ده. عراقي چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې بغداد ته نږدې د خالص په نامه د یو زندان د ماتولو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي او 14 تنه بندیان دي. چارواکو ویل چې د بندیانو ترمنځ جګړه ونښته، او کله چې محافظین د هغوی د خلاصون لپاره ورغلل نو بندیانو پرې یرغل وکړ او وسلې ورنه په زور ونیولې. پولیسو د شنبې په ورځ د مقدونی په شمال کې په یو ښارګوټي کې د ناپیژندل شوي وسلوالې ډلې سره جګړې کړې دي. 100 کسان په دغه نښته کې وژل شوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې د داسې حرکاتو نه د لاس واخلي چې په سیمه کې جنجال او تاوتریخوالی زیاتوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سعودي عربستان هوایي قواو د یمن د حوثي غنو د مشرانو کورونه بمباري کړي دي، او ویل کیږي چې د حوثیانو د ډلې څو مشران وژل شوي. د قاهرې نه د امریکا غږ خبریال ایډوارد ایرانیان یو ریپورټ رالیږلی دی چې خلیل خان یې تاسو ته دراوړی.
د المصر ټلویزیون ښکاره کوي چې ځوانان د یوې ودانۍ خاورې خزلې راکیندي چې داسې ادا ورباندې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکو د شنبې په ورځ بمبار کړي دي. د اوتی اغان په مرکزونو تیر شپه د 16 څخه زیات هوایي بریدونه سیوی دي. د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون راپورټ ورکړی چې د ائتلاف الوتکو لشتر لژه د اوتی ملي شو د کمانډانانو و کورونه پر نشه کړی دي او څو یې پکښې وژلې دي. دغه ټلویزیون دا اعدام کړی چې په ساده شار کې د اوتی اغانو د وسلو یو زیرمه او سره تنږدې د دوی موټرونه هم وشتلې دي. سعودي عربستان د اوتی اغانو پر ضد د ورستی کمپاین ته آپریشن نجران ایرپشن نوم ورکړی، او د عملیاتو ته د دیونی په پیل کې د سعودي عربستان په سردي شارګوټي باندې داوانونو برید ځواب ویلی. د سعودي عربستان د پوز ویاند جنرال احمد اسری وویل چې د غوایي بردونې راسن ځواب وو.
ملیشيات الحوثيه من خلال ما لجأت له خلال الايام الماضيه من مهاجمه للمدن السعوديه وخاص
غوایي د اوسي غن لخوا د سعودي عربستان پر نجران او جيزان شارګوټي کې د دې هواد په اتباع برید د جنگ فطرت بدل کړ، او اوس سعودي عربستان د خپل خلکو شارونو او سردونو دفاع ته اړ کړی دی او د ائتلاف بریده هم ولمسوي. بلې خوا د اوتیانو رسنیو ادعا کړې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباریو د تاریخي مشر حسین بدر یهودی زیارت ګمبته هم تباه کړی. عکسونه داسې ښکاره کوي چې زیارت یې په خاورو خزلو بدل شوی وي. د اوتیانو رسنیو ادعا هم کړې چې د سعودي عربستان د الوتکو بریدونو د ساده شارګوټي د امام هادي تاریخي جماعت ته هم تاوان رسولی دی. د یمن مذهبي مشر شمس الدین شریف الدین د سعودي عربستان هوایي بمباري سخت غندلې دي او ادعا کړې ده چې دا هوایي بمباري عام ولس په نشه کوي.
كل الناس عندهم هدف هذه الهجمه الشرسه والظالمه والباغيه هم قد استهدفوا الانسان اللي قال
النبي هغه دا کوي هرڅوک په هوای بمباری کې پنشکیږي او هغه د سعودي عربستان مشران وغندل چې په یمن یې برت کړی وي د سعودي پوز د جمعې پرز پاڼې غورځولي او په ملکی کسانو یې ټینګار کړی چې د پلانسیوي هوایی حملو مخکې د شپې په مهال د اوتی اغانو مرکزی شهر ساده کې د خپلو کورونو څخه دی ووزي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جوبیر د جمعې پرز په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د ملاقات پر مهال داسې اشاره ورکړه چې سعودي عربستان به د یمن سره اوربند چې د سه شنبې پرز به پیل سي هغه وخت ومني چې وتی اغان ځینې شرایط مطرح کړي خطر ابو دایب چې د پاریس په پونتون کې استاد دی د امریکا ژغت یې وویل چې دی هیله لري چې اوربند به د سه شنبې پرز لاغې مخکې عملي سي کله چې د سعودي پادشاه سلیمان په واشنگټن کې د اوباما سره ملاقات کوي او په کیمپ ډیوډ کې د خلیجی هیوادونو جګپوړي مشران غونډه تر سره کوي
د سعودي اون دی اوکی اون فی ان اکور مې کاندیشن ک د هوتی اکسپټ
هغه وای سعودیان په اوربند موافق سوي په دې شرط چې وڅیان دا غوي شرایط ومني او جان کری بیا د ایران او د سعودي ترمنځ د مزګړیتوب د پرخ پر خدمات وړاندې کړی دي ایرانی چارواکو د شنبه پرز وویل چې دوی د بندر عباس څخه یو کشتی یمن ته استوي او د ادا کوي چې په دغه کشتی کې به بشری مرستي پکشي وي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
تیر هفته د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د افغانستان د حکومت د اساسو ترمنځ مذاکرات وشو موږ د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د غړي محمد اسماعیل قاسم یار او د سیاسي چارو د چړونکو محمد حسن حق یار سره مرکه کړې ده د دې مرکه وروسته برخه د ساس په مراړو
قاسم یار صاحب کتاش نه موږ دا پوښتنه وکړو چې دا غونډه د پخوانی غونډ سره څه توپیر لري طالبان خپل پخوانی دریز بدل کړي او کنه
دوی د یو موقت حکومت خبره کړی دی خو دا خبرونه او دا شرطونه مونږ دا وایو چې ضروری ځای هغه مذاکره پر میز باندې مونږ خبره کولای شو نه په داسې کنفرانسونه په چوکات کې
محمد حسن حقیر صاحب تاسو څنګه دغه نتیجه ارزیابي کوي
چې هر اړخ خپل دریز او نظر څرګند کړي ګډ قطبونه سره کینی ګډ ناشته سره وکړي ګډ ډوډۍ سره وکړي ګډ مین سره وکړي خبرې چې په رسمي توګه میډیا څنګه تمرو به ګډ ټکو ته ساري کیږي
دغه د داعش په دیدی څومره رول لوبولای دی په افغانستان کې
د داعش په دیدی نیواده د طالبانو لپاره بلکې د حکومت لپاره په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو د غوډو لپاره خطر ده طالبان هم به پوښو چې د افغانستان بحران په جګړه باندې پات نه رسیږي او دا هر څومره وخت تیریږي کومه ځانګړې ګټه په لاس نه ورځي طالبان به هم پوښو دي چې امریکایان د افغانستان نه وځي نو دا هم وقې ده چې په مذاکرات باندې په تفاهم باندې او په پرمهاله باندې ټینګار وشي چې په دې کانفرنس کې هم د افغان حکومت په طرفه امریکا څنګه ګډون کړو چې د حکومت رسمي مامورین دي د دنده ده او د طالبانو د خو له هم امریکا څنګه ګډون کړو د قطر دفتر مهم غړي دي په حقیقت کې چې د لوړ اړخو د خو له خبرو د مذاکرات د دستور مده پر تاکیم شوه هیئتون دي
قاسم یار صاحب ورستی پښتنه لتاش نه منګ دا کو چې د نیویار ټایمز رسپانه په دې سر مقاله کې وای چې د امریکایي جنرالانو په شمول وس ټول خو ته دا خبره بيخي څرګند شوې ده چې د افغانستان د شخړې د حل وزنې لارې سیاسي حل ده تاسو څومره خوشبينه اسه چې واقعا به د طالبانو د سیاسي قیادت او د وسنی حکومت د مشرانو ترمنځ سوله رامنځته شي
خوشبینی هم باید واقع بینانه بوي یعنی واقعیتونه هم باید په نظر کې وي خو مونږ دا وایو چې داعیه روشانه ده و صلح و خیر د خدای حکم سره سم باید او فاصله بین اخوایکم دا حکم دی واجب دی مونږ دا اوات امداده چی یو ځای بکیندو ټول شرطونه چی وایو اغا غختنه چی یو دبل نلرو پا آزاده توگه بوایو پا حق وقت انشالله چی کم توافق پیدا شی
کمی غختنه چی طالبانو لرلی تاسو څومره پتمنه استه چې ښاغلی اشرف غنی او عبدالله به ومني؟
دا وایو چې د غوښتنو د طرح کولو ځای د مذاکرې په میز باندې دی.
محترم اوریدونکو، زموږ خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا را دی.